پنشیر ولایت کې په یو طبي پیښه کې یو کلی ویجاړ شوی دی او په کې تر لسو د زیاتو کسانو د مړ کېدو رپورټونه ورکړل شوي دي. په بروکسل کې نن د ناټو د مشرانو غونډه تر ډیره پورې د افغانستان په تړاو پر مسلو راڅرخي. دوستانو ستړي مشه، د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده. د افغانستان
لمړی د خبرونو سرټکی، د کندز ځای چارواکي وایي د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر ماښام د دشت ارچی ولسوالۍ پر دوو کلیو ډلیزې حملې پیل کړې او نښتې تر نن سهار روانې وي. د پنجشیر ولایت په یو ولسوالۍ کې ځکه شویدلې او په دې پیښه کې لږ تر لږه د لسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی او د روسیې ولسمشر ویلي او د روسیې ولسمشر د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له لوړ پوړي سلاکار علي اکبر ولایتي سره کتلې دي. بشپړه خبرونه، د کندوز ځای چارواکي وایي د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر ماښام د دشت ارچی ولسوالۍ پر پولې مومن او قولق کلیو ډلیزې حملې پیل کړې او نښتې تر نن سهار روانې وي. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري نن ازادي راډیو ته وویل نوي افغان امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. د زیاته کړه دی وایي افغان امنیتي ځواکونو حمله پر شا تمبولې ده او جګړه پای ته رسېدلې. د دې حملې په نتیجه کې د حکومت 50 مخالفان وژل سوي او له بده مرغه 15 افغان امنیتي ځواکونه هم وژل سوي او ټپیان دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پنجشیر ولایت په جنج ولسوالۍ کې د مځکې شویدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړه سوي او شاوخوا 300 کورونه له منځه تللي دي. د بیړنیو مرستو او ژغورونکو ټیم د هلیکوپتر په وسیله دغې سیمې ته لیږل سوی. د طبیعي پیښو د ملي ادارې ویاند عمر محمدي نن ویلي چې ژغورونکي ټیمونه په سیمه کې ورک او په خټو کې بند کسان لټوي. د ولسمشر محمد اشرف غني د دفتر د اعلامیه له مخې ولسمشر چې اوس مهال په بروکسل کې دی له هغه ځایه امر کړی چې د پیښې قربانیانو ته باید مرسته ورسول سي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه پیل شوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه اخیستې ده. د ناټو د 9 غړیو هیوادونو او د هغو هیوادونو مشران چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري نن د افغانستان پر سولې، ثبات او د افغان ځواکونو د حمایت په اړه خبرې کوي. تر دې دمه د پوځیانو د زیاتېدو په اړه اوکراین اعلان وکړ چې افغانستان ته به د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 13 نور روزونکي ولیږي چې په دوی کې به ډاکټران او انجینران شامل وي. تر دې مخکې پرون د غونډې په لومړۍ ورځ د برتانیا صدر اعظم تریزا می ویلي وو چې 440 نور سرتیري به د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته ولیږي. د سولې په اړه تمه ده چې نن د غونډې په ترڅ کې له ولسمشر اشرف غني سره د ناټو مشران او د هغوی شریکان خبرې وکړي. په دې خبرو کې به تر ډیره د سولې پر هغه وړاندیز بحث وسه چې ولسمشر غني د فبروري په 28 طالبانو ته کړی وو. د جرمني وزیر چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې سخت دریځ لري وروسته له هغه تر فشار لاندې سوی چې یو رد سوي افغان پناه غوښتونکي وروسته له هغه ځان وواژه چې افغانستان ته په زور ستون کړای سو. د جرمني د حکومت مخالف ګوندونو د کورنیو چارو له وزیر هورست سیهوفر څخه غوښتي چې له دې پیښې وروسته له خپلې دندې استعفا وکړي. 23 افغان چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد سوې وه د سې شنبې په ورځ په کابل کې ځان وواژه. د په جرمني کې 8 تیر کړي وو خو د پناه غوښتنه یې رد سوې وه. دا پیښه وروسته له هغه سوې چې جرمني د جولای میاشتې په څلورمه نیټه 9 شپېته افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل. نن د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې د دې ائتلاف پر غړي هیوادونو یو ځل بیا انتقادونه وکړل. رویټرز خبري اژانس د دوو سرچینو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد سوي ویلي چې ترامپ د اروپا د سوداګرۍ او د ناټو غړي هیوادونو د دفاعي لګښتونو پر څرنګوالي انتقاد کړی. ترامپ د جولای میاشتې په 12مه نیټه وویل چې ناټو باید د 2015 کال پر ځای سمدستي د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 2% د دفاعي لګښت لپاره مصرف کړي. ترامپ تر دې مخکې ویلي و چې ناټو دې په 2016 کال کې کړې ژمنې ترسره کړي چې ویلي و تر 2024 کال پورې به د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 2% د دفاع په برخه کې مصرفوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د لوړ پوړي سلاحکار علي اکبر ولایتي سره وکتل. د روسیې رسنیو د راپور له مخې ولایتین له پوتین سره د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې وکتل. دا کتنه په داسې حال کې ده چې ولایتي له روسیې سره د ایران د ستراتیژیکو اړیکو هرکلی کړی. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې په دغه غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د خامنئي د سلاحکارانو د بورد رئیس علي اصغر فتحي سربنګولي او روسیې ته د ایران سفیر مهدي اسامي هم ګډون وکړ. ایران غواړي له روسیې سره اقتصادي اړیکې پراخې کړي. د جولای په 11مه نیټه پوتین په کرملین کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره هم لیدلی و. نتنیاهو په سوریه کې د ایران د حضور سخت مخالفت کړی و. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلي په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه پایل شوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه لري. له بروکسل نه به په ژوندۍ بڼه حال درته وړاندې کړو. دا به هم واورئ چې د پنجشیر ولایت په یوه ولسوالۍ کې د ځمکې ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي او شاوخوا 300 کورونه له منځه تللي. هڅه به وکړو چې په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال سره تماس ونیسو په دې اړه تازه حال درته وړاندې کړو. په کابل کې بیا د هلمند د سولې ولسی حرکت د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض پای ته ورسو او تر نامعلومې نیټې به د پاکستان سفارت په مقابل کې خپل اعتراض ته دوام ورکړي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. دوستانو بیا هم ستړي مشي. لکه مخکې مو چې وویل، د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناټو د مشرانو غونډه پایل شوې ده. مخکې خبرونو کې مو هم له احمد شیبر سره چې زما همکار دی او د دغه غونډې د پوښښ لپاره د محل په بروکسل کې دی خبرې وکړي، بیا را سره په تماس کې دی. شیبر صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. دا راته ووایه چې دغه د ناټو د مشرانو نننۍ غونډه پایل شوې ده او کنا، او کپل شوی نو په کوم موضوعاتو باندې خبرې پکې کیږي؟ څه جزئیات تازه در سره شته؟
ان صاحب مننه. د ناټو د مشرانو غونډه د افغانستان په اړه پیل شوې ده. غونډه روانه ده. ټاکل شوی و چې په دغو شیبو کې تقریبا یو 15 دقیقې مخکې لا غونډه پای ته ورسی او د غونډې وروسته اعلامیه هم خپره شي. خو په غونډه کې بحثونه زیات شوي دي او غونډه ادامه پیدا کړې ده. د دې غونډې ترڅنګ د افغانستان چارواکو د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره هم کتلي دي. هغوی د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی چې د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې سوله ټینګه شي. او تر اوسه پورې ټاکل شوی وه چې ځینې نور هیوادونه هم له افغانستان سره د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د پوځیانو د زیاتېدو مرسته وکړي او ووایي چې نور پوځیان افغانستان ته استوي. شایي دغه بحثونه هم د غونډې دننه وي. دا غونډې ته خبریالان نور پرېشتي، نو کله چې غونډه خلاصه شو دوی بل خبريالانو سره معلومات شریک کړي. تر دې دمه یوازې اوکراین، بریتانیا او نتایج شوي راپورونه وایي چې استرالیا غواړي چې افغانستان ته نور ځواکونه واستوي.
تاسو مخکې ویل چې په ځینو مواردو کې د ناټو د مشرانو ترمنځ توافق شته دی، خو دغه سرمشري چې یوازې د افغانستان نه بلکې په نورو نړیوالو مسلو هم پکې بحثونه شوي او کېږي، د ناټو د غړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو خبره هم کېږي، په دې اړه راته ووایي.
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. د توافق په برخه کې یو ځل بیرته بیا په دې تایید وکړم، له 2006 تر 2013 کال پورې له افغان ځواکونو سره د مرستې ادامه، د غوث ناټر د ماموریت تقویه او همدارز افغانستان د سولې ملاتړ، دا هغه درې مهم ټکي دي د افغانستان په ارتباط چې د ناټو نوی ویشتخړې هیوادونه او د غوث ناټر د ماموریت په چوکاټ کې چې کوم هیوادونه په افغانستان کې ځواکونه لري د هغوی مشان موافق دي سره په دغه درې سره مواردو کې. خو د ناټو دننه پرون هغه وخت اختلافات را برسېره شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو له عمومي منشي سره غونډه وکړه او د په جرمني، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادو سخت انتقاد وکړ چې ولې د ناټو دفاعي لګښت کې خپله برخه نه اخلي. ټرمپ ویل چې امریکا د خپل ناخالص عاید 4% کې برخه ناټو ته سپاري، جرمني چشمنه کړې و 2% بور سپاري، هغه څه باندې 1% بور سپاري. خو نن دا اوس چې زله تاسو سره خبره کوم، تقریبا نیم ساعت مخکې د امریکا ولسمشر خبري کانفرنس ته حاضر شو او دوی وویل چې کوم ناټو چې 2 ورځې مخکې و اوس هغه ناټو نه ده، ناټو ډېر تغییر کړی ده. او ټرمپ وویل چې نورو هیوادونو له ناټو سره ژمنه وکړه چې 3 میلیارد ډالر به اضافي پیسې ورکوي. او ټرمپ دې ته ډېره خوشحالي څرګنده کړې، ویل چې ناټو اوس تر بل هر وخت پیاوړې ده. نو داسې ښکاري چې د ناټو دننه دغه اختلافات هم حل شوي دي.
ډیر زیاته مننه کوم احمد شیبر. دوستانو، د ازادي رادیو همکار احمد شیبر و چې له بروکسل څخه د ناټو د مشرانو د غونډې حال راکو. نن د ناټو د مشرانو د دویمې ورځې غونډه په افغانستان متمرکز ده او پیل شوې ده او د افغانستان په اړه بحثونه کیږي. موږ پر روانو خبرونو کې بیا هم له احمد شیبر سره په تماس کې یو، د نننۍ غونډې له نتایجو به هم تاسو خبر ساتو.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پنشیر ولایت په یو سیمه کې د مزکی د خویدو په پیخه کې لکټر لګادې لس کسانو د مرکیدو او شاوخوا 300 کورونو د نړیدو ریپورتونه ورکړل شوې دي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال احمد حنایش را سلام، د اوس له پنشیر په تماس کې دي. حنایش صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، دقیقا دغه زمکی د خویدو یا سیلابونو سیمه کومه سیمه ده او د تاسو معلومات څه وایي چې په سیمه کې وضعیت اوس څنګه دی؟
جناب انصاری هم سلام وړاندې کوم او ټول ازادي اړوندو ته. په دې پیښه کې تر اوسه ویل شوی ده چې سرچینو منابع موږ سره خبره کړې دي، په سینه کې هغوی وایي تر اوسه 14 کسان لادرکه دي چې احتمال زیات پکې دی چې هغوی مړ شوي ده. او د خساراتو کلکه ډېر دی، ځکه چې دا یو سیلاب غوندې نه ده، دا یو انفجار غوندې اوبه د لاندې د غرنې لاندې یو انفجار غوندې فوران لري اوبه، او په دې خاطر ټولو لارو بندې او ټولو خدمات قطع شوې ده. په سیمه ییزو عملیاتیزو واکونو په مخ قطع شوې ده او وضعیت دومره وخیم دی چې خلک وایي چې هغوی په مرستو باندې ضرورت لري، اړتیا لري، ځکه چې د زخمیانو دپاره تو هیڅ تر اوسه کوم عملیات شوی نه ده چې انتقال شي. نو وضعیت په دې هکله وایي د سرچینو د مقامات چارواکو مسئله ایزو چارواکو یا وایي هڅه کوي چې د زخمیانو او هغه کسان چې تلفات درلوده په سیمه کې هغوی ته باید رسیدنه لومړنۍ رسیدګي وکړي.
د ژغورنې عملیاتو ته که څه هم تاسو اشاره وکړله، موږ داسې رپورټونه ترلاسه کړي دي چې د ژغورنې ډلې دغلته استول شوي دي او هڅه کوي چې د هلیکوپټرو په وسیله باندې سیمې ته مرستې واستوي یا له سیمې زخمیان وباسي. په دې اړه چارواکي څه وایي چې آیا رښتیا دغه ژغورونکي ډلې رسېدلې دي که نه؟
دقیقا هغوی وایي چې اوس به په لاره دي، هغوی دغه ځواکونه چې هغوی را لګلې ده په لاره کې دي او هغوی انتظار لري چې دا عملیات ترسره شي او نتیجه پکې وي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. احمد حنایش په سیمه کې د ازادي راډیو خبریالو چې د پنجشیر د ولایت په یوه سیمه کې د مځکې د خویدو او سیلابونو له کبله د تلفاتو او د غلطه د رامنځته شوي زیان حال راکوه. د وویل چې په سیمه کې لږ تر لږه 14 کسان نادرکه دي چې ګمان کېږي مړه شوي به وي. د همدارنګه دا م وویل چې دغه سیلابونه په داسې ډول سیلابونه دي لکه د مځکې دننه چې وچاو ودنه شوی او لمزکه څخه وبره وتلی. د بیرنۍ مرستو ټیمونه او ژغورن کې ډلې سیمې ته د رسیدو هڅه کوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اورئ.
دا هلمند سولې ولسی حرکت په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض پای ته رسولی او تر نامعلومې نیټې به د پاکستان سفارت په مقابل کې خپل اعتراض ته دوام ورکړي. د دې حرکت غړي وایي د پاکستان ولس باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس هم په کابل کې د دغه حرکت له غړو سره چې د روسیې سفارت څخه پاکستان سفارت ته تلل مل وو او دغه رپورټ یې چمتو کړی دی.
د هلمند ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض پای ته ورسو او دوی وزغواړي تر نامعلومې مودې پورې په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته خپل اعتراض ته دوام ورکړي. دغه غړي چې دغه حرکت لغړو سره همدارس کابل خاریان هم دغه حرکت لغړو سره یو تعداد زیات شمیر کابل خاریان هم یو ځای شوی دي او دوی د پاکستان سفارت پر لور روان دي. دغه اعتراض کوونکو سره د ځوانانو موین کمال سادات هم یو ځای شوی دی.
زه د افغانستان د ځوانانو نه مغوښتنه دادو چې دغه سولې کاروان سره یو ځای شي ترڅو هر کور کور ته کوڅه کوڅه ته موږ د سولې دغه پیغام ورسوو او د نړۍ هر هیواد ته موږ دغه پیغام ورسوو. هغه هیوادونه چې موږ سره مرستې کوي کومکونه کوي موږ هر کله وي ته یو سل وره دروشي، خو هغه خلک چې موږ ته تروریستونه لګي جنگونه کوي اینه موږ غوښتنه دادو چې دا دوستي ملګرتیا نه دو داسې ده نه کوي.
د هلمند ولسی حرکت لغړو سره یو ځای یو تعداد معلولین هم لیدل کیږي چې دوی هم د پاکستان سفارت پر لور روان دي. د دوی له وطن سره به خبرې وکړو.
نوم یې ګل رسول ده، ولایت لوګر ده، ولسوالی آدرا.
ته چې یو مایوبه او دا اوس خپل بایسکل سره دی رواني، نو نورو خلکو ته د پیغام څه ده؟
نور خلکو مې دا پیغام چې ورغله خدای ته نور ګوري قران ته ګوري چې دا وسلې ورغله پسمکه کیږي او راشد رسول ته لون سره یو ځای شي.
و امور دل چې د هلمند سولې ولسی حرکت په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض نن پای ته ورسو او تر نه معلومې نیټې به د پاکستان سفارت مقابل کې خپل اعتراض ته دوام ورکړي. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته پرلت وهل ډېرې اغېزې لري او خلکو ته مهم پیغام رسوي. له دې ډلې ډاکټر کبیر رنجبر وایي چې له دې سره به په ملي او نړیواله سطح پر پاکستان فشارونو کې اضافه وشي. نسیم شفق په دې اړه له ښاغلي رنجبر سره مرکه کړې او په سر کې د دې پرلت یا اعتراض د اغېزو په اړه پوښتلې.
لاریون ډېر له اهمیته ډک یو لاریونو چې هغه پایله چې موږ ته تمه لرو هغه به ونه لري. د دې لپاره چې دغه چې پاکستان خپل سیاست ته تغیر ورنکړي د افغانستان په اړه نو پدې کې نړیوال ټولنه پاتره او د دې سولې لاریونم کوم چې نشي کولای، مګر دا چې عامه ذهنیت باندې مثبت تاثیر ورېدی پدې کې هیڅ شک نشته. او موږ ته ډېره زیاته مهمه ده او ډېر اهمیت لري چې په مجموع کې خلک یو موټی شي د دغه ناورین په مقابل کې.
رنجبر صاحب، تاسو ویل چې دا په عامه ذهنیت باندې تاثیر لري، آیا د پاکستان د سفارت مخې ته دغه سي پرلات او اعتراض دا به وکولی سي یو ډول د پاکستان عامو خلکو ته دا انګیزه ورکړي چې ګوندې د پاکستان حکومت په تیره د پاکستان پوځیان د افغانستان په لانجه کې او په جنجال کې ښکیل دي او اصلي غاړه پاکستان ده؟
په صحیح ډول باندې په دې مطمئن نه ده. دا په منطقي باندې تاثیر کوي، په نړۍ باندې تاثیر کوي، مخصوصا هلته هم تاسو عملا موږ د دې شاهد یاستو چې انتحاري حملات وسل پر ګوندونو باندې چوغي سمه موضوع ګیری لري. د افغانستان د صلح او جنګ په اړوند د دې خوندوی دی چې خپل انتحاري حملات هم چې کیږي پر لوی ګوندونو باندې چې حکومت په لاس کې دی او هر ورځ غونډې کوي هلته هیڅ نوع انتحاري حملات نه کیږي. مګر هغه ګوندونه چې هغوی غواړي چې سوله او امنیت هلته ټینګ راشي هلته انتحاري عملات کیږي. نو دغه لاریون دي موږ هم هلمندیانو زه یقین لرم چې هغه مثبت اغیزه ډیورنډ کرښې اخوا هم په ګډو فرګنو باندې واردوي او هغوی هم دې ته تشویقوي یو موټی شي او خپل غږ چیکي. عملا هم دوی دا کار کړی د پښتونخوا هغه لوی غورځنګ چې هلته اوس سر جي کړی دی د هغوی یو له شعارونو نه همدا دی چې افغانستان کې هغوی کراري غواړي او غواړي چې حکومت د پاکستان
بله. او ډاکټر صاحب رنجبر د دې ترڅنګ تاسو یو څه اشاره درلوده د منطقې په سطحه په نړیواله سطحه هم داسې یو فکر رامنځته کړي چې پر پاکستان باید فشارونه ځکه زیات سي ځکه چې د افغانستان د کشالې او د مشکل او په افغانستان کې د جنگ د ګرم ساتلو یو ولایت هم د پاکستان دی.
یقینا اوس تقریبا یو اجماع مې سراغلی دی چې هیڅ وخت دغه شی هغه عامه نیتونه د نړۍ هم یو موټی نو لکه اوس یو موټی سی وی دی دغه حمزه لکه موږ تازه وساتو د غورځنګ د پاکستان په حکومت فشار به ډیر سی او مثبت تاثیرات به هم یقینا د نړیوال سطح کې مثبت دي.
کبیر رنجبر د افغانستان د حقوقي او سیاسي چارو څېړونکی او چې تاسو ورسره د ازادي رادیو د همکار نسیم شفق مرکه اوریده.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانستان د خلکو د ملي جمع بنسټ او یو شمېر دیني عالمانو په افغانستان کې د جګړې ناروا بللو په تړاو د نړۍ د عالمانو له فتوا ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د خلکو د ملي جمع د بنسټ مشر وایي طالبان باید له رامنځته شوي فرصت نه استفاده وکړي او خلکو ته د مراجعې ترڅنګ له حکومت سره بین الافغاني خبرو ته کښېني. له دې سره افغان دیني عالمان وایي د نړۍ د جاهد علماو له فتوا وروسته اوس په افغانستان کې د جنګ لپاره هیڅ توجیه نه ده پاتې. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان جنگ د ناروا ګڼلو په تړاو د اسلامي نړۍ د عالمانو تر پریکړې وروسته افغان علماو او د افغانستان د خلکو د ملي اجماع بنسټ د پنځشنبې په ورځ په یو غونډه کې له یادې پریکړې ملاتړ اعلان کړ. د دغې غونډې رئیس محمد ابراهیم الکوزی وایي د اسلامي نړۍ د علماو وروستۍ پریکړې د افغانستان خلک او حکومت سولې ته د رسېدو لپاره خوشبینه کړې دي. دی وایي طالبان باید له دې فرصت نه د بین الافغاني خبرو د ترسره کېدو لپاره ګټه واخلي.
خپل ولست تاسی مراجعه وکړي راسي بیلون افغانی سوله وکړي کښېنی په دې وطن کې موږ درغو هر ولایت ته تاسی غواړي قومونه ستا ولسونه ستا علما ستا ځوانان ستا او ټول د دې لپاره لیواله دي چې په سوله کې حتی خپل د سر په قیمت باندې دغه ګام ته هرکلی وایي او درس یې ستاسو سره خبرې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جګړې په اړه په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ عالمانو انتحاري او چاودیدونکي حملې په کلکه وغندلې او ناروایي وبللې او په افغانستان کې روانه جګړه یې د اسلام د ټولو اصولو او اساساتو خلاف وبلله. طالبانو بیا د اسلامي نړۍ له عالمانو غوښتي وو چې د دوی د جنگ په ضد فتوا ور نه کړي. په دغې غونډه کې د څلور دیرشو اسلامي هیوادونو علماو برخه اخیستې وه خو د ایران علماو بیا له سعودي عربستان سره د خرابو اړیکو په خاطر ګډون نه و کړی. په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه په عربستان کې دا غونډه داسې وخت جوړه شوې وه چې د روان کال د روسیې په میاشت کې له 2000 نه ډېر افغان عالمانو هم په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د افغانستان جګړه ناروا وګڼله. د سولې د عالي شورا مرستیال اکرم خپلواک تېره اونۍ په ولسي جرګه کې وویل چې دې ته په کتو افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو پیلولو ته چمتو دی او دغه ډله باید خپل باصلاحیته پلاوی وټاکي. خو طالبانو بیا تر اوسه د سولې د عالي شورا دا بلنه نه ده منلې. د سولې د راوستلو په اړه په ملي او نړیواله کچه هڅې داسې وخت ډېرې شوې چې ولسمشر غني د کابل پروسې په دویمه ناسته کې ویلي وو حکومت یې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو ته چمتو دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان دیني عالمان په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د علماو له وروستۍ پریکړې د هرکلي ترڅنګ وایي اوس نو په افغانستان کې د جنگ دوام هیڅ شرعي توجیه نه لري. له ډلې یې محمد عمر شریفي د پنځمې په ورځ د افغانستان د خلکو د ملي اجماع د بنسټ غونډې ته وویل
مرجع فتوا عمومی جهان اسلام مصر است.
د اسلامي نړۍ د فتوا عمومي مرجع مصر دی او د مصر عالم مفتی اعظم دا فیصله صادره کړه او ټینګار یې وکړ چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او هلته جنگ ناروا دی.
جنگ نارواست.
ښاغلی شریفي وایي په افغانستان کې روان جنگ ته ډېره د بهرنیو لخوا سازمندهي کیږي چې قربانیان یې بې ګناه خلک دي. د ده په وینا په کم کې اختر کې درې ورځنی اوربند وښوده چې که د جنګ ښکېل خواوې وغواړي کولی شي له یو بل سره په خبرو دې هیواد ته سوله راولي.
تاسو له پیغامونو
بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سید محمد هلمندی دا پیغام د هلمند ولایت نه درته پیغام. موږ مشکل دا دی چې کله موږ افغاني او سراب ته ورور چې تاسو موږ ته میده کی نو هغه وایي چې موږ ته د افغاني میدان نشته او دا حکومت دی که مسخري د سوداګرۍ وزارت دی که مسخري دی. یعنی دا خو په دې حکومت باندې د حکومت خیال هم نه کوم و دې په دې خاطر باندې چې کلدار ورو د کلدار میده ماته پیښیږي د افغاني د ټول افغاني میده د باندې له سره پانی نه ورکوي ولې څه څنګه د څه سره هله چې زما پیغام خبر چې تر مسئول چې راغلی ورته 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 ورته
السلام علیکم ما د ننګرهار ولایت شنوار نړیکا نیولې او پیغام دا سب کومه چې د ازمو شنوار ولسوالۍ کې کوم کلینیک چې دی دغه داسې بې پروا ډاکتران دي. موږ نن ورغلي د شپې په 2 بجې باندې مې ماشوم ورغلی او دام داخله کړ داخلي پاتشي را کړي او د مازیګر 2 بجې پورې دې ته چا یو ستونزه والې نه پاکړ کړي. ډاکتران په خپله مخه دي دویګانې روباسي باندې خرڅوي او یو مریض پښتنه نشي. موږ ډېر غریب ولس دی چې دې داسې پښتنه نشي نه ډاکتر پښتنه کا او نه حکومت پښتنه کا نو دا به څه کار دی باید چې ډېر ضرور پښتنه وشي او دې پښتنه ونه شي دا ورځ خو ډېر بدبختۍ سره مخ دی.
خبر طالبان جوربان موقعی سنگ شخوندی وکی کر مسلمان هم خواستان بخواختری پا حرام چیر کی دری و رجی بعد بیا تیز صدر پیشو چی بیم تو پک خواستی دا سکر خواران و ویشتر در بدر مکر در کمی جنگون و پسات چی روکی خدای و بیریزی در رسول و شرمیزی افغانستان باندې لږ هم لحاظ خدای داسې مه کوه خو جوړه وکړي چې څه غواړي ښه د بغا راوړي نه د سپینزي راوړي نه د بل راوړي نه د بل ده څه غواړي اخر څه د درې ورځې دا میلیان وړونه به پر مخ مچول مچول دلته وخت په راسو بیا د پر اواړ وله بیا کاتېر شو په سلام پشتېره.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د برتانیا صدر اعظم تھریزا مے د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکو لیدنې هر کله کړي. نو موړي پرون شپه د ناتو د مشرانو لپاره په یو مخامنې کې دا مسایل یاد کړي دي. په اړه یې سفیر الله ستانکزی تفصیل لري.
د برتانیا او روسیې اړیکې په مارچ میاشت کې د برتانیا په سالزبری ښار کې په نوویچو ګاز د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا تر مسمومیدو وروسته خراب شوې. خو بیا هم د برتانیا صدر اعظم تھریزا مے د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له لیدنې هرکلی کړی. تھریزا مے پرون د ناټو د مشرانو لپاره په برسل کې د یوې ماښامنۍ پر مهال وویل چې د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو آزاد چینلونه د مقابلې د خطر د کنټرول لپاره اړین دي. په دې ترتیب تھریزا مے د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جولای 14 لیدنې په اړه یوه هیله بښونکې ارزونه وړاندې کړې. ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ د جولای 14 یعنی 4 ورځې وروسته د فنلند په پلازمینه هلسینکی کې سره ګوري. تھریزا مے ویلي په دې اړه قاطع دریځ لرو چې روسیه په کومو مسایلو کې خپل چلند بدل کړي. هغې وویل که روسیه وغواړي زموږ د ګټو او ارزښتونو کمزوري کولو ته دوام ورکړي موږ یې په وړاندې قاطع درېږو. مے چې د ناټو په سرمشریزه کې حضور لري په داسې حال کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکي لیدنې هرکلی کړی چې د ناټو د سرمشریزې لومړۍ ورځ د امریکا او ناټو د نورو غړیو په خاصه توګه جرمني ترمنځ د تورونو پر ردو بدل تیره شوه. امریکا وایي اروپایي هیوادونه د ناټو دفاعي لګښتونه سم نه پرې کوي او باید د لګښتونو د پرې کولو لپاره خپله ونډه د کال له 2 سلنو 4 سلنو ته ورسوي. ناټو که څه هم په خپل منځ کې د ونډو په پرې کولو مخالفتونه لري خو د روسیې په وړاندې لا په یوه خوله دي. د دې سازمان د سرمشریزي په پروني بیان کې په روسیې انتقاد شوی او ویل شوي چې موږ به د یووالي ګډو هدفونو او د جګړې د منصفانه ویش په اساس متحدانه عمل وکړو. ناټو همداراز د روسیې له خاورې سره د کریمیا د الحاق له په رسمیت پیژندلو ډډه وکړه. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل ناټو روسیې ته روښانه پیغام ورکوي چې د کریمیا په څیر چلند به د ناټو له هیڅ یو غړي هیواد سره ونه شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والا
بالله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
خو برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سورنه سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
دوستانو خبرونه ترسیدلیو وخت په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې د مازیګر ملالې بشیر په استودیو کې دا یو اربیا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري
د کندوز ځای چارواکي وای د حکومت وسلواله مخالفانو چې تیر ماشام یې د دشت ارچی ولسوالۍ پر پولی مومم او قلق کلیو ډلایز حمله پیل کړی وي اوس دغه حمله د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې پر شا تمبول سوی او جګړه پای ته رسیدلې ده د پنچیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مځکی شوېدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړ سوي او شاوخوا 300 کورونه لمنځه تللي دي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه پیل شوې ده د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د کورنیو چارو وزیر ویس پرمک او د ملي امنیت سلاکار محمد هنیف اتمر په دغه غونډه کې ګډون کوي د جرمنی یو وزیر چې د پناغشتونکو پر وړاندې سخت دریځ لري ورسته له هغه تر فشار لاندې سوی چې یو ورځ سوی افغان پناغشتونکو ورسته له هغه ځان وواژه چې افغانستان ته په زور ستون کړای سو نن د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په سرمشریزه کې د دې ائتلاف پر غړي هوادونو یو ځل بیا انتقادونه وکړل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له لوړ پوړي سلاکار علي اکبر ولایتي سره په مسکو کې کتلی دي
او سم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنۍ هنداره
د زونونو ترمنځ د غازی امان الله خان د 500 ورځو سیالیو په دویمه ورځ سپینغر بوست او بندامیر امو ته ماتې ورکړه دا په پیل شو سیالیو کې د سپینغر لوبډلې دویمه پر لپسې بریا و او له دې وړاندې دغې لوبډلې له مسینک څخه هم لوبه ګټلې وه د شپږو زونونو ترمنځ ورځنۍ دا سیالۍ د جولای د میاشتې په لسمه نیټه پیل شوې دي د دغو سیالیو په لړ کې نن هیڅ کومه سیالۍ نه ترسره کیږي خو ټاکل شوې چې سبا په کابل نړیوال لوبغالي کې د کابل او بندامیر او په خوست کې د بوست او مسینک ترمنځ سیالۍ ترسره شي افغانستان کې سکهال د غوړ الیک سیالیو ترڅنګ د کلبونو د اتلولیو فوټبال سیالی هم ترسره کیږي د فوټبال فدراسیون د وایان رسال شمس امینی نن ازادي راډیو ته ویل د کلبونو د اتلولیو لپاره دا وخت د هیواد په ټولو زونونو کې د کلبونو ترمنځ د مقدماتي سیالیو لړۍ پیل شوې ده دی ویل د سیالیو په دزون په کچه غوړ کلبونو مسخص چې بیا به په کابل کې دیو بل پر وړاندې د اتلولۍ سیالی ترسره کړي د دغو سیالیو مهال ویش او د ترسره کیدو وروستۍ نیټه لا نه ده معلومه د فوټبال د نړیوال جام د وروستۍ سیالۍ څخه مخکې بلجیم او انګلستان د دریم مقام لپاره سیالي ترسره کوي دوی چې د نیمه پایلو به سیالي پایلې ټاکل شوې ده دغه مقام لپاره د شنبې پورې زله یو بل سره مخ شي په نیمه پایلو به کې انګلستان له کرواشیا او بلجیم له فرانسې لوبه بایللې و له دې وروسته د یک شنبې پورې د کرواشیا او فرانسې ترمنځ د 2013 فوټبال د نړیوال جام پایلو به ترسره کیږي
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د خبری مطالبه برخه پای ته رسو تر ویلند خبرتیا ورسته کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومان لپاره د ازادي رادیو د ځنګړو پروګرامونو لړۍ او پروګرام خبري
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو په خوانځیو کې لنور شیانو سره سره یو څه چې ډیر زیات مهم دي هغه ځکهونکو ته د سیهی او بوشتون او د رفعجات لپاره د تشنابونو شتون دی خو له بعد مرغه په ځینو خوانځیو کې د سهولتونه ځکهونکو ته نشته نن فهم دی اکل خبرې کوو لموږ سره مل ما د خونې او روزنې په وزارت کې د سیهی او بو په برخه کې ستر سلاکار ډاکټر صابر پردیس دی ډاکټر صاحب په پایل کې به درته وایي چې اوس مهال په ښوونځیو کې سی او به په کوم وضعیت کې دي
ما په دې تیر یو دوه میاشتو کې یو پنځه ولایتونو کې ښوونځي وکتل د کابل په شمول پروان ننګرهار بامیان او هرات کې مجموعي تصویر ښه تصویر نه ده نه یوازې د اوبو په برخه کې بلکې د تشنابونو او د حفظ الصحې په برخه کې هم اوبه د څښلو په ځینو مکتبونو کې شته ولې د ذخیرو شکل فرق کوي ځینو ځایونو کې ښې مسوونه ذخیرې دي د اوبو یا ټانکۍ دي په ځینو ځایونو کې هغه ذخیرې ټانکۍ ښې مسوونه نه دي یا د ځمکې پر مخ باندې دي داسې مکتبونه هم وسې د ویالې اوبه یې شاګردانو ته په واټر پمپ باندې راکش کولې بېرته په ذخیره کې اچولې شاګردانو لغې څښل او د تشنابونو وضعیت په دې خاطر خراب ده چې یو خو د تشنابونو شمېر کم ده یعنې د شاګردانو لپاره مثلا په یو مکتب کې څه درې زره یا څلور زره شاګردان دي شپږ یا اووه یا اته تشنابونه دي هغه د پنځلس دقیقې تفریح که چېرې مونږ په نظر کې ونیسو په دې پنځلس دقیقو تفریح کې ټول شاګردان ترې استفاده نشي کولی د همدې له امله که شاګردان ترې استفاده نشي کولی نو بیا د مکتب په صحن کې په داسې ځایونو کې چې هغه لږ ګوښې اوسېږي دوی خپل معذرت رفع کوي او د همدې له وجې نه بیا د محیط د مکتب هم
چټلېږي کله چې حضرت وایي کله چې صحي اوبه په یو ښوونځي کې ونه اوسي تشنابونو ستونزه تاسو یاده کړه چې هلته تر ټولو لویه ستونزه تشنابونو ده دغه به زده کوونکي له کومو مشکلاتو سره مخ کي
اول خو د ځینو زده کوونکو لپاره کېدای شي دا اوسېږي چې دوی زیات علاقمندي باندې مکتب ته را نسي دویم داسې د زده کوونکو صحت هم په خطر کې اچوي نه یوازې زده کوونکي بلکې د مکتب کارکوونکي حتی د جامعې اوسېدونکي ځکه کله چې د مکتب ساحه چټله سي بیا خو د لمر په واسطه باندې د مواد غایطه بیرته وچیږي او دا بیرته په خاورو سره ګډیږي او چې کله باد وهي نو دا په هغه اوبو زیرمو کې چې هغه سرخلاصي اوسي لکه ساګانې یا سکاریزونه یا ځینې نور ځایونه چې هغه ځینې خلک استفاده کوي خو وی سال خلاص دي هغه سره غديږي او واقعيات اسهال او د سينه بغل نور امراض تسوري امراض دي دغه واقعيات ډیر زیاتې دي خلکو ترمنځ خصوصا د اطفال ترمنځ
ولی تر اوسه پورې په خوانځیو کې په ځینو خوانځیو کې البته وي دغه مشکل نه دل سوي سره له دې چې په دې وروسته کلونو کې ډیر امراض دي سوي له خوانځیو سره کسان ورغلي خوانځي لیدل دي بیا هم د ستونزې ولې موجود دي
څو موضوعات دي او خدای ته ځینو خوانځیو ته حتی هم د تشنابونه او خدای او بو حفظ الصحه سهولتونه جوړ سیم دي دغه نه خاصاتنه نه دسوي یا حفظ مراقبت سم نه دسوي او د ته د خوانځیو مدیرانو او نورو چارواکو سه توجه نه کړي
تاسو دې په هنه په وزارت کې بیا د مسلمانونه د بررسی کړي لغه مدیر سره په تماس کې نه یاست چې ولې دغه شی انت جوړیږي بیرته خرابيږي
دا خو ستنه مونږ پښتنه وکړه وای خو دا جوړیږي بل خبره مشمانه بیرته خرابوي ول بعد د حس مسؤلیت د مدیرانو ترمنځ پر پیدا شي او همچنان د ځکهونکو ترمنځ هم دا پیدا شي دغه تشناب ته جوړ شوی د مونږ لپاره جوړ شوی او کچیر په یو کم شي باندې بیرته دوباره ترمیم کیږي او خلفاکی خراب سوی یا مثلا دروازه خراب سوی دغه جوړول پلک شي باندې تر سره کیږي بعد هغه ته توجه وسی که خپل مدیر نشي کولای چې د جامعې کومک راو غوړي ځکه د جامعې کې ډیر د خلک خیرخوا خلک ستاسو هغه غوړي له خوندې سره کومک وکي یوازې ضرورت دي ته سه او د خوندې او د جامعې کوم شورا سره ګډه شورا په دې شوراګانو کې د موضوعاتو په اړه باندې خبرې وسی او خلکو ته ویل چې په دا برخه کې موږ تاسو کومک ته ضرورت لرو
یو خپل د خوندې مدیران هغه کوم مسول کسان چې حالت دی په دې کې مسولیت لري چې باید د شین ساتنه وکا د ځکهونکو کورنۍ ته تکول پکار دي دوی خپل چوته څوی یعنی کوی دوی سره کم تربیه کړی چې دا کوم شای چې ورانه د خپل ځان ده
کورنۍ مسؤلیت دا چې خپل اطفال ته وایي چې مکتب له صورتونو نه سم استفاده وکړي بلکې د کورنۍ لپاره زده هم وایم چې کورنۍ د راسي وختن په وختن یوازې د مکتب صورت دی وګوري چې آیا دا کوم صورتونه چې فعلا په مکتب کې دي د دوی د اولادونو لپاره ضرورتونه رفع کوي کنه رفع کوي کنه رفع کوي دوی څنګه کولای شي له خوندې سره مرسته وکړي چې هغه مشکل رفع شي ځکه کچیر مونږ وګورو په افغانستان کې د پوهنې خدمات ټول وړیا دي ولی دولت بونیش کولای سه په هر لحظه کې ټول خدمات بالکل په 100% خطو غوونه ارزک مګر جامعه کچیر په دې کې نقش ولري نو جامعه خوانځي سره خپل همکاري ولري د ترمیماتو په برخه کې د دین وختونو په دسته جامعه کې هم مثلا د سکاسان سره هغه غټ سوداګران دي غټ تجاران دي سره هغه سره کایواز خبر اوسي هغه په ډیر لږ وخت کې ته حاضرېږي چې د خوانځي کوم ضرورت نه سي دي هغه پرافه کی اما هیڅ کله تجار په خپل نه خبرېږي ترې نه سي په دې ځکه چې یو مشکل اوسي هغه ته وحی الهام راسي هغه بیا
جوړی کی آیا تر اوسه لکم خوندی سره کوم سوداګر د سیمراسته کړی لکه تاسو سیاده کړه
دوه خوندی ته لاړم څو هم وکتل واقعا ډیر ښه جوړ سی وسره یو دوه په ننګرهار کې ډیر ښه جوړ سی وسره هغوی سره موسسات کومک کړی وه ولی په هرات ولایت کې مې یو خوندی وکتل چې هلته نه یوازې سوداګر ورسره کومک کړی وه بلکې د جامع خلکو هم ډیر کومک کړی وه که څه هم هغه د ټولنې خلک ډیر بې وزله خلک وو هم د مدیر ډیر مبتکر سړی و شاګردانو ته د دې احساس ورکړی وو زه به کتاب هم خپل او تاسې که د ورځې یوه افغانۍ بچت کړئ د خپل مصارفونه د میاشتې دېرش افغانۍ کېږي او بیا دا پیسې راغونډې کړئ راسئ دلته به یو کمیټه جوړه کړو چې په هغه کې خپله زده کوونکي اوسېږي د زده کوونکو اولیا اوسېږي د کورنۍ غړي اوسېږي او معلمین اوسېږي او دا پیسې به د هغوی د نظر لاندې په هغه ساعتو کې ولګول سي چې هغه ضرورت د مکتب اوسېږي نو هغه مکتب په یو وخت کې د خاکباد میدان په نوم باندې یا میدان خاکباد ولې اوس ډېر ښکلی و ډېر ښه جوړ شوی و میدان د فوټبال درلوده هرې خواته ګلان و ډېر ښې لارې ورته جوړې کړې ډېر پاک نظیف تشنابونه یې درلودل د لاس وینځلو سوالتونه یې ډېر ښه وسره
همدا اوس که کوم سوداګر دې موږ او تاسې خبرې اوري او غواړي چې له ښوونځیو سره مرسته وکړه دغه ضروري شیان چې دي ماشومانو ته جوړ سي کنه دوی په څه رقم تاسې سره مراجعه وکړه آیا کوم داسې مشخص آدرس کوم څه غوته ویلی سي
تر ټولو اسانه لاره یې دا ده چې دوی امه نږدې ښوونځي سره په تماس کې سي د ښوونځي مدیر او هلته شورا د ښوونځیو او د ټولنې شورا موجوده ده چې د هغه شورا تر نظر لاندې د دوی مرسته ولګول سي او دوی هم کولی شي چې د هغه پیسو د لګولو په برخه کې خپل نظرات ولري سره چې دوی ورته وایي چې دغه پیسې په دغه برخه کې زه غواړم ولګوم ښوونځي ضرورت طرفه سي او که چېرې یو سوداګر غواړي چې په غټه کچه سره د پوهنې لپاره غټه مرسته وکړي نو د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو په برخه کې عمومي زده کړو په برخه کې زه خپله کار کوم هر وخت کولی شي له ما سره په تماس کې سي
تاسو به چیرته پیدا کړئ
زه د پوهنې وزارت په مرکزي تعمیر کې چې په دفنانو کې موقعیت لري
بله
د عمومي زده کړو مهمیت کې د ما دفتر
کوز درت وایي چې په خپله د ښوونې او روزنې وزارت په دې برخه کې څه پلان لري د راتلونکي لپاره چې دغه کومې ستونزې چې اوس په مکتبو کې دي څښلو د اوبو ستونزې دي تشنابونو ستونزې دي دا راکمې کا دوی څه کول غواړي
دا کوم ساحوي سفر څه ما درلوده یو له اهداف نه دا اوس مونږ هغه واقعیتونه د ساحوي وګورو او ضرورتونه وګورو نه یوازې د اوبو حفظ الصحه په برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم کوم مشکلات موجود دي او هغه د شاګردانو په صحت او د کارکونکو په صحت باندې اغیز لري دا یو نچوړ یا خلاصې روبو او دلته اوس کولای شي مونږ یو پالیسی د ښوونځیو د صحت لپاره جوړ کړو کله چې مونږ پالیسی د صحت جوړ کړو د دې کوم راسته مونږ کولای شو چې مرستندویان نور مالی مرستې هم ترلاسه کړو او بیا هغه په دې برخه کې ولګو او دویم داسې مونږ لپاره هم دا واضح وسیږي چې په کومو برخو کې مونږ غواړو کار وکړو د بیلګې په توګه مثلا د صحي خدماتو په برخه کې د تغذیه خدماتو په برخه کې تربیت بدني په برخه کې همدارنګ څنګه مونږ صحي زده کړې ورکو شاګردانو ته او کارکونکو ته جامعه څنګه باید د خدماتو په پلان کولو کې او همچنان په څارنې او ارزونه کې څنګه نقش ولري کچیر یو شاګرد مشورې ته ضرورت لري سره هم ته مشوره ورکړي ځینې شاګردان ډیر له فکری نظره نارامه وسی هغه ضرورت دی تلري چې باید د مکتب په ساحه باندې هغه ته باید یو څه مشوره ورکړي چې کله مونږ دا پالیسی جوړ کړو د دې تر شاته لاندې به یو استراتیجی هم خاص د دې لپاره جوړو چې څنګه د اوبو حفظ الصحه خدماتونه په مکتبونو کې بهتر کړو او په دې طریق سره به بیا د استراتیجی تطبیق لپاره به هم پلانونه جوړیږي او ان شاء الله سه کوشش به دي وسیږي چې په راتلونکو څو کلونو کې هم دې برخه ته خاصه توجه وسی خصوصا د نجونو په مکتبونو کې مونږ دې ته ضرورت لرو چې په هغه وخت کې نجونې په عادت محور وخت کې ضرورت دې ته لري چې باید یو خاص سهولت د ویلو لپاره موجود وسی دا سهولتونه په جوړولو کې هم یو خاصه توجه وسی تر څو هغه د مکتب نه غیر حاضر نشي او وسی کولای خپل درسونه ته په عادي توګه او په خپله توګه ادامه ورکړي
یو بل مشکل چې تیرو وچکالی رامنځته کړی هغه د اوبو کمښت ده چې له تیرو کلونو کمې سوي دي او کله اوبو سره همداسې بې احتیاطي وسي شاید موږ نور له مشکلاتو سره مخ سو په کومو ښوونځیو کې چې نلونه شته او هغه ماشومان د اوبو بې ځایه مصرفوي یا نل خلاص پرېږدي که نه دا مسله تاسو څومره جدي ګورئ
مکتب له مدیرانو سره د معارف د ریاستونو له خوا تماس نیول سوی ده تر څو هغوی وسي کولی په هر مکتب کې انضباطان ویداده درسي ساعتونو وخت کې هم له شاګردانو یو دوه نفر انضباط وسي څاغه انضباطان د شاګردانو ته په دې موضوع په ارتباط باندې معلومات ورکړي او پوهی کې څه د اوبونه سمه او معقول استفاده وکړي همدارنګه معلمین هم د دې موضوع په اهمیت باندې له شاګردانو سره وختن په وختن غږېدلی دي او شاګردانو ته د دې معلومات ورکړل سوي دي کوشش په دې باندې هم روان ده چې څنګه اوسې کولای شي په مکتبونو کې کله چې هغه اوبونه چې لاس وینځلو لپاره استفاده کوي یا مثلا هغه اوبونه چې مونږ مثلا د بمبي لاندې ترې یو بوتل د کوخ یو څو بیزې کی هغه به کچیر اوسې کولای شي د مکتب د سرسبزی لپاره ترې استفاده وسی دا به هم ښه کار وسی خدا بیا هم د هر مکتب د مدیر په ابتکار پر اړه لري چې څنګه ښه استفاده ترې کوي
ډیره مننه ځوان دی وسی
هیله کوم تشکر
درن اوردن کو د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چاري.
کور کلای
نن سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چهار د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته تور کړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درن اوردن کو سلام. آیا داسې څوک پیژنې چې د خلکو عیبونه پلټي؟
والا څنګه مې لیدلی د منګه شاخوا د ادم سایګان دی یو بل سره په تیره ښځې د هغه عیب جوړې ډېره زیاته کوي.
ولې خلک د نورو عیبونه پلټي؟
هغه فرد ځان کم احساسي، ځان بدرنګ احساسي، کله چې خلکو ته ګوري له ځان یې ښه ګڼي، بیا دوی راټولېږي د هغه کس راځه عیب ولټوه.
د اسلام له نظره عیب پلټل څنګه موضوع ده؟
د اسلام مبارک دین ډېر په واضح ډول باندې د هغه خلکو چې څوک د چا عیبونه لټوي د هغه د پاره دردناک عذاب ښودلی دی.
قدرمنو اوریدونکو، نن سبا د عیبونو پلټل پټولنه کې یو عام رواج ګرځېدلی او خلک د نورو عیبونو او نیمګړتیاو پسې ګرځي، خو نیکیانې یې بیا څوک نه یادوي. دا چې ولې عیبونه پلټل کېږي، لاملونه یې څه دي او د کومو لارو څخه ګټه پورته شي چې د عیب پلټل راکم شي، د دې موضوع د لا ښه سپړلو په خاطر په نننۍ کور کلي خپرونه کې مو د خلکو نظرونو تر څنګ د دیني عالم نظر او ارواپوه سره مرکه هم کړې ده. هیله ده تر پایه راسره مل اوسئ. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم.
درنوریدونکو، د نورو عیبونه پلټل، غیبت یې کول له نادرست اخلاقو څخه شمېرل کېږي. په نوره نړۍ کې خلک له ډېرو بوختیاو وخت نه لري چې د دوستانو د ښو او بدو اعمالو په اړه پلټنه او په مجلس کې پرې بحثونه وکړي، خو په افغانستان کې بیا خلک له بېکارۍ د نورو عیبونه پلټي او خپل وخت نورو ته وقف کوي. عیب پلټل یعنې د خلکو لپاره ژوند کول دي. په همدې هکله 45 کلن احمد ګل وایي، داسې کسان شته چې ټوله ورځ د نورو د عیبو پسې وي او خپل انترینه هیروی. نور خبرې لنموړی اورو.
عیبجویی هم یو د غناپسند فرهنګ د جملې نه حسابېږي. نو عیبجویی خو طبیعي خبره ده چې د چا په عیب باندې خبره کوي. نو د عیب په خبرو کړلو دغه نقص دی په ټولنه کې، په جامعه کې یو نقص دی. اما متاسفانه معمولا دلته رواج لري، د ټولنې نه نیولې تر کورنۍ پورې، په دفتر کې، په تعلیمي مؤسساتو کې، په ټول ماحول د موږ کې عیبجویی شته او رواج لري.
همداراز د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصلې مروا صافی څخه مې پوښتي چې کوم خلک ډیر د خلکو عیبونه پسې ګرځي او آیا د خپل هم د خلکو عیب پلټي؟ هغه وایي،
هغه څوک دا عمل کوي یعنی دا خبرې کوي چې خپل علمی سطح ډیره ټیټه وي او دې شیانو ته پام کوي. که څوک علمي سطح جګه وي او عامه پوهاوی ولري، هیڅکله دا خبر نه کوي. نجونې ملګری مې چې دي، دوی ټول عیب لري. بیا دا خصوصا مخامخ اصلان ورته وایي ما نه، او که دا ډېر مشکلې جدي وي، غیر مستقیم، ډېر په صمیمي ډول ورته وایي ما چې دا کار ښه نه ده، یا داسې وکړه یا څه وکړه چې خلک در باندې خبرې. دا ډېر محفلو کې چې یاله چا سره قم لباس واغوستو، کالي لګېږي او دسکاولې لګېږي، بوټانی او رقم پانتنو کې ډېر زیات ده چې سټایل غلط وښه، یا رقم بل رقم، یا لاس رقم په لار ځي، دغو ځایو کې ډېر زیات. والله زه سخته مخالفه یم د دې عیب جویی پاکله، او زه د خپل فامیل نه شنو چې هر چېرته اوسم څوک د چا عیب لټوي یا چا پسې بد وایي. نو دا زما باندې ډېر سخته لګېږي، او مقصد مخامخ نفر ته یم چې که موږ هغه عیب لري، دوه برابره به موږ تاسو له نظرونه چې موږ هغې شاته دا خبرې وکړو، او زه اصلا شراکت نه کوم.
د کابل د قلعه نجارا اوسیدونکي صدف بیا وایي چې عیب پلټل ډېر زشت عمل دی او زیاتوي،
ښه عمل خو نه ده، خو چې داسې یاګان وخت چا سره برابر شو، د عیب جویی کې چې کوي د مافلو کې یاګان همسایګانو سره سر شو، نو ښځې یو بل عیب ته وایي، عیب جویی کوو، وایي چې دا داسې ده، دا ښځه داسې نه، کور په باره کې عیب جویی کېږي، نو مجبور یې، نو هغوی سره چې برابر شو همدا خبرې کوو، نو عملوي. والا وخت ښځو به ډېر عیب جویی کړ، خو سړیان هم ډېر عیب جویی کوي. موږ ډېر لیدلي په سترګو باندې، دا ډېر بد مشکلات ټولن ته ازګي په دې خاطر چې د یو بل په جنګ چې مثلا هغه یو یو وسادت کوي او یو بل ته دا ډېر بد عمل دی نو یو بل پس خبرې کول او جوی کول
دا چې د اسلام له نظره د خلکو آی پلټل څه حکم لري له مفتي سمیع الله ریحان څخه اورو
الہ العالمین جل جلالہ قرآن کریم کی فرمائے چہت سے مسلمان دے بل مسلمان پورے مسخرے نے کبھی دہا غائبون دن لٹوے کچیر تو مسلمان بل مسلمان پورے آپس خبری کبھی یا مسخری کبھی یا دہا غائبون لٹوی ممکن حگا انسان ددنا ڈیر بہتر وے نو کل اچھے حگا ڈیر تینا بہتر وے نو ندا پکار دتا چھے یا وہ ڈال بل ڈالے پسی یا یو شخص بل شخص پسی یا یو چوک دبل عیبون پسی زان ستڑے کیوں دہا غائبون خلکتا رخکارا کبھی دا اسلام ستر پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سوک چی پا مسلمان بانی پردہ واچوی یعنی کہ عیب پا کیو گوری بیان پی پردہ واچوی الہ العالمین پا غبانی اویا پردے اچوی و دا قیامت پا ورز بدے دا پردہ دالو خلکو پا ڈالا کی را پاچوی دا اسلام مبارک دین دیر پا واضح ڈول باندے دا حق خلکو عقوبت خود لیدے چی سوک دا چا عیبو نلٹوی الہ العالمین جل جلالہو او دا اسلام ستر پیغمبر دا حق دا پارا دردناک عذاب خود لیدے نو لہذا ضروری دا چی ټول مسلمانان پا یو جامعہ کی ژوند او زندگی کوي حغوی باید د نورو مسلمانانو عیبونه و نه لټوي کوشش د دیو کې چې ترڅو پورې حغوی د خپل ځان او د خپل ټولنې د اصلاح په فکر کې او د هغې د پاره د ښه آینده د پاره باید یو بل ته لاسونه ورکړي نه دا چې د یو بل عیبونه بې ځایه ولټوي
خوګو اوریدونکو د بل آی پلټل د خپل ځان څخه سترګې پټول دي ځکه انسان د بل انسان آینه ده دا چې آی پلټل څنګه عمل دی پاړه د خلکو نظرونه اورو
ایمانم عبدالغفور پوسیدون کئی دی پولی چرخی چاپ سے غیبت کئی کچاپ سے آگا کئی آگا بلکل خکار نا دا سوکی کئی دا ایبون سے لٹائی آگا پا خپلم دا کیا آئی بی سے آگا لٹائی پوسوی
زمانم زهرا ده د نهم نهي وسیدن کې مرحمه په نظر باندې آی بی یو د ډیر بد عمل ده هر بنده یو ګناه یو اشتباه لري کوشش وکي سړی دی او چار راس پټو ساتي
دمانم باتور ده دا ښه عمل نه ده کنه خو دغه رنگ سي ده دغه خو الله پاک ور کړی دی مسلمان ته
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې دای په لټولو د موضوع د خیرو خانه کولو په خاطر زمونږ همکارې مریم توخی لارو اپو د کورنۍ مسایلو له سلاکار شرف الدین عظیمی سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو
استاد عیب جوی یعنی څه څوک چې د چا عیب پلټي
د اروپایانو له نظره عیب لټونه یا د یو چا په عیب پسې ګرځېدل رواني ناروغي نه ده اما ځینې خاص احساسات او هیجانونه په کومک کوي مرسته کوي چې موږ د یو کس عیب ولټو مثلا د حقارت احساس مثلا حسادت مثلا بدګماني یا سویزن دغه موارد وخت نه وخت له انسانانو سره کومک کوي چې هغوی دغه احساسات و هیجانونه د دې لامل ګرځي چې هغه کس عیب ولټي او دغه حالت ته دغه وضعیت ته یعنی د دغه احساساتو لرلو ته عیب جوی وایي
اصلي منشأ څه ده
متاسفانه پر نفس ټیټ اعتماد عیب جویه کورنۍ عیب جویه یا عیب لټونکي دوستان په یوه عیب لټونکي ټولنه کې ژوند په خود کمبینی خامې اړیکې رابط یا خام روزاسای انسان او دا سوارت نور مسائل فرد دیت آل باسی چه دای لارس یا دی خلکوی بونه ولتی یعنی اغه احساسات دی اغه هیجانون دی سه انسان خپل ځان هیرهی و رکیه او دی خلکو پا جون پا چارو او پا ایبونو پا وارت نور مسائل پسل
گرد تسی مخ که دی کورنه یا داوانه وکره چه کورنه هم پا دی برخه کدی رو لری کدغ موضوع تبازی کدی
کورنه دی کورنه مقایسه کونه دی کورنه توقعات دی کورنه سرکوبونه زپنه دی کورنه قیدات دی کورنۍ دیکتاتوری راټولیږي او یو فرد پر نفس اعتماد ضعیف کوي د ټول موارد په کورنۍ کې راټولیږي او یو فرد ته بد حس ورکوي هغه فرد ځان بدرنګ احساسي ځان نالایق احساسي کله چې خلکو ته ګوري بیا هغوی ښه ځان احساسي له ځانه یې ښه ګڼي بیا دغه حس ده ته ډېره جذاب نه وي دغه چې خلک ښه دي او زه ښه نه یم بیا دوی راټولیږي دغه کس چې اوس ښه نو هغه خو ښه ده راځه عیب ولټوه چې هغه هم له ځان سره برابر کړم په اصطلاح دغه موارد په کورنۍ کې راټولیږي او فرد دغه سیو کار او کلن تاړ بس
ځان ته ستونزه څوک چې عیب جوړ ده ځان ته ستونزه ټولنې ته کورنۍ ته ستونزه سره
متاسفانه په اوس د دې چې موږ لار سو مطالعه وکړو ښه اړیکې او ښه روابط وساتو ښه دوستان جوړ کړو ښه مطالعه وکړو خپلو موخو ته فکر وکړو خپلې کورنۍ ته فکر وکړو خپلو دوستانو ته فکر وکړو خپلو درسونو ته فکر وکړو موږ راجګي او عیبونه لټو واضح او څرګنده خبره ده چې موږ به کم بریالي یو موږ به ډېر په درد سر کې اخته یو موږ به ډېر سرخوږی پیدا کړو ځان ته موږ به اړیکې له لاسه ورکړو موږ به جنجالونه جوړ کړو ډېر ځله به ستونزې ربړې او مسلې موږ ته پیدا شي او خسته او ځله به یو او نتیجه به موږ سفرې متاسفانه چې کورنۍ به هم نور هم راسره الوده سي یوه عیب جویه کورنۍ یوه متنفره کورنۍ یوه زشته کورنۍ یوه له ټولنې لرې کورنۍ یوه فراري کورنۍ به وي او په ټولنه کې به متاسفانه خلک ډېر آرامه نه وي د راحتۍ احساس به نه کوي هر لحظه به احساس کوي چې څوک راپسې دي لټیي مو ګوري مو څاري مو عیب م ګوري او بس په هر حالت کې به خلک ناراضه وي له ژونده او ګردومر به کوشش کوي خلک چې د خلکو لپاره ژوند وکړي او دا د ټولنې لپاره واقعا د ټولنې لپاره هم او د کورنۍ لپاره هم یو اروایي آفت ده
کومې لارې چارې شته چې دا ستونزه البته له منځه یوړل شي یا کمه شي په ټولنه کې
زه فکر کوم چې موږ راپاڅېږو او په خپلو وړتیاو په خپل پوتنشال په خپلو ظرفیتونو په خپلو استعدادونو او مهارتونو باندې فکر وکړو دا مورد موږ سره کومه کولی شي چې موږ پیاوړي سو موافقه سو بریالي سو زما نظر دا ده چې دغه کسان په خپل نفس اعتماد لوړ کړي د حسادت احساس له ځان لري کې ورکی کې په خپل ځان کم احساس په خپل ځان ډیر احساس کې خود باور شي خاړي کې جوړ کې خراب جوړ کې خملګري وساتي مطالعه وکړي ترڅو موافقه او نیکمرغه شي
کورنۍ په دې برخه کې چې دا کسانو سره مرسته وکړي سمره رول لري
کورنۍ باید کوشش وکړي چې دغه بچو دغه سلورګانو دغه د کورنۍ د خړو اخلاق او رفتارو ته نظر وکړي ویرزي او کینی کورنۍ جلسې ونیسي کورنۍ او بچای خپل کینی ورور کینی زوی کینی ورته وایي چې ګوره بچا ته په دې درس وایي په دې کانکور تر فکر وکړي په دې مکتب تر فکر وکړي په دې پانتون تر فکر وکړي کار ته وظیفه تر فکر وکړي تر هغه خلکو په ایبونو پسې ګرځي او دا ایبونه لټول او د خلکو رسوا کول خلک په دوه پیسو کول خلک بیا وکول دا عادت نه ده خبر خور نه ده خپل چارو خپل کارو تر مخه او د خلکو په خبرو پسې په ژوند پسې مګرځي
ډیر زیاته مننه کوم
ګران اوریدونکو دا وا د دې ونې د کور کلی خبرونه تر بیا هي چاره
د دې شنا اسمان د نن دی خدای بیا ولې لګې دې د دې شنا اسمان د نن دی خدای بیا ولې لګې دې سپلم بیت پورته کیږي بچو خونځه دې مکتب زنګ مرشوې وګولې سوره سوره دې دا وان بچو خونځه دې دا وان بچو خونځه دې بس د دې وطن کمې دې مکتب زنګ مرشوې وګولې سوره سوره دې دا وان بچو خوځې دې دا وان بچو خوځې دې
چا دعا وکړي مور بچا چا اوخ کې توی کړي خپل پلار خوشاله خاندي چې نا اغلا بچا لوی کړي نا پوهي تور بلا شي ہم زانگو دزد کرزیدے ہم زانگو دزد کرزیدے مکتب زنگ مرشوے بگولے سورے سجے دے دفان بچو خونزے دے دفان بچو خونزے دے